او دغه په ماحول باندې خدای په خپل هغه احسان مندي ور باندې اظهاروي چې ګورې مونږ د اسلام په ذریعه او د پیغمبر سم په واسطه باندې تاسو ته ام خوراکا در نصیب کړله او ام در نصیب کړل. دا اسلامي نصوص دي او بې شمېره نصوص دي چې په دې کې راغلي په قرآن کریم کې چې انسانانو ته هغه بشري حق او مهم پس د حق د حیات نه چې مونږ او تاسو واقع نه ګورو امنیت یو مهم بشري حق دی د هر فرد له خاطره الله تعالی په قران کریم کې ورته ذکر کړی دی.
حسیره سه په ملي او بین المللي قوانینو کې البته د امنیت په اړه څه ویل شوی
دی؟ پولیس او دلته اعتراض په هغه کې د قانون اساسي کې شپږ پنځوسم ماده دریم جز دویم ماده کې او د یو سلو څلور دیرشم ماده کې د قانون اساسي صریحا د امنیت په حق له لیکل شوی دی چې د نظم او امن عامه راوستل د دولت دنده او مکلفیت دی. او بلګه په اساس د چې یو سلو څلور دیرشم ماده کې وایي چې کاش تحقیق اقامه دعوا تر محاکم ثلاثه پورې د دې پولیس او د ارګانهای عدلي د دنده مکلفیت دی. پولیس په دې اکله مکلف دی چې د کشف او د امنیت په راوستو کې د مکلفیت او دنده ده. په د اساسي قانون په رابطه کې او همدغسې راځو په د نړیوالې اعلامیې په هکله باندې چې د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه ده په دیارلسم ماده کې لیکي چې هر څوک حق د دې لري چې د خپل د داخل د ملک آزادانه گشت و گذار او محل د اقامت ځانته انتخاب کړي. او همدغه چې په دولسم ماده د میثاق بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې راغلي دي چې هر څوک قانوننده د ملک په قلمرو کې ځای وسیږي حق د رفت و آمد او د انتخاب د ځای د محل حتی د گشت و گذار د دې حق لري. یو انسان د قلم د ملک د تامین د امنیت نه برخوردار وي. یعنی په کنوانسیونونو کې په میثاقونو کې په داخلي او بین المللي قوانینو کې د انسانانو د امنیت د خوندیتوب د لومړیتوب ورکړی دی په قانون کې چې د هر هغه دولت د خپل د وګړي که هغه ماشوم دی که هغه مشر دی که هغه سپینګیری دی که هغه بوډا دی که هغه ښځه ده که هغه نر ده باید ټول د آرام او د سکون په فضا کې خپل ژوند وکړي. چېرته چې اقامت اختیاروی چې د قلانم دغه ملک باید هغه د امنیت نه برخورداره وي. هغه روحن جسمن نامنی احساس
نکړه. اسیره تاسو ول چې البته دا یو بشري حق ده امنیت په ملي او بین المللي قوانینو کې هم په دې باندې ډیر تاکید شوی ده. اوس پر شو نامنی ته چې تر ډیره حد پورې په افغانستان کې دغه حق د افغانستان د افغان خلکو نه اخیستل شوی ده. علت به څه وي او د نامنی علت سره
موږ او تاسو چې کله ګورو په یو ملک نامنی اول دغه خپل د یو ملک او ځات موږ او تاسو وچړو په دې کې ډیر هغه مغرض ملکونه د لاسوهنې پاسه اول غواړي چې ملک د سیاسي بحران ته وباسي کشمکش د سیاسي حالت ایجاد کړي چې تر هغو پورې د دوی د زمینه د مداخله د هر نوع مداخله وشي. اول په ملک سیاسي بحران را منځته کوي، دویم اقتصادي بحران را منځته کوي، دریم مافیا زیږوي په دې هغه کې، څلورم قانون عدم د قانون د رعایت وي چې دا د ونیو دا خوڅه کړه دا منیسه دا ونیسه. دغه ټوله زیږنده هغه نه ده چې یو ملک خود مختار نه وي او یو ملک بیگانه مداخلي وي. دا یو خدا استخباراتی جنگ پکې وی دای بڑ اخ دی. نو چې دی ملک دی زاوینه ته وګوره د مختلفو زوایو نه دغه جنگ التن نه وځي او نامنین نه وځي. بس په دغه باندې ملکونه په وورو او د وینو په لمبو کې سره لمبوي. په دې کې ټول هغه انساني او بشري خپل حق څنګه دغه لاس ټول سره ورکه. نو دغه عوامل او اسباب دي جنگونه دي.
د دولت دنده څه ده؟ د اکاډمیکو ساحو په ساتلو کې لکه په هانتون خوانزي او همداسې نور دولتي مکانونه یا ځایونه چې هغه اکاډمیک ځایونه دي.
لکه څنګه چې ما په مخ کې اشاره وکړه چې په 15 ماده او 15 او ماده یا سو د څلور دیرشم ماده او دغه د پولیسو د 15 ماده په اساس باندې چې مکلفیت او وظایف د پولیسو څخه تامین او حفظ نظم او امن عامه ده او تامین د امنیت د فرد د اجتماع او د غوډ حقوق نه حراست کول پاسبانی کول د دا دولت دنده ده. او د دله خاطر به وقایوي تدابیر نیول د وقود جرم نه جلوګیری د وقود جرم نه د دولت دنده او مسؤلیت دی. همدغه سه کش په موقع سره گرفتاری د مزنون او مرتکبین په احکام د قانون سره د دولت دنده او مکلفیت دی. متاسفانه چون جنگ دلته استخباراتی جنگ دی، ترشای اقتصادی دی او دلته مافیا دی، په کې زبنه تعصب ست قومي تعصبونه سن په دې اساس باندې اوس په دې غټه ساته باندې نه مسجد تر آرامه ده نه اکادمیک ماحول تر آرامه ده نه تعلیمی ماحول تر آرامه ده مسؤلیت هم څوک نه پس دا څوک یې خیدا کار څوک یې نو دا دولت دنده ده دولت متاسفانه چې او ځای کې پیښې وسي یو دوه ورځې ورته ښه حاضر باشه او په خلاص غوږو په خلاصو سترګو باندې هغه ځای څاري وغه کې بیا چې څه هغسې بیا ما هغه غفلت باندې لاړ شي سره بیا په خوب باندې لاړ شي بالاخره دښمن خو همیش د تخریب او د وحشت د دې له خاطره خو پلان لري یو پلان چې کامیاب وسي د هغه په تعقیب بل پلان سنجي په هغه په تعقیب بل پلان سنجي نو دولت ته پکار ده چې د قانون په اساس باندې او د بین المللي قوانینو په اساس باندې د فرد د اجتماع د ساتنې د حراست او خاصتا د اکادمیک ځایونو د تعلیمي ځایونو د مساجدو د دې امنیت په پوره اطمینان او په پوره طاقت سره او په پوره ژمنتیا سره باید دا ونیسي.
معنی کوسیریت صاحب روسیې پوښتنه به داسې مطرح کړم چې اوس د بشري حقونو خپلواک کمیسون پیشنهادونه په دې برخه کې
پیشنهاد خو همدغه ده چې د قوانینو په رڼا کې چې د پنځمه ماده د پولیسو د قوانینو په پنځمه ماده کې یو ویس فقري دي همدغه دولت همدې ته اغېستې ژمن پاتې سي بین ملي قوانینو ته د ژمن پاتې سي دا یو دنده ده مکلفیت دی تدابیر دې خپل جدي ونیسي آګاهي دې دې په دې کې ور زیاته کې پولیس دې همیش د سینې یو ځای کې او پوستا یا مغه پوستا کې د پولیس پاتې هغه سار بیگا پایره کې سار وخت بیگا پروت وي باید دغه پولیسي پوستي چې دې باید دا هر سار تجهیز هر بیگا تجهیز هغه څوک چې بیگا دنده ده کې باید هغه ته سار یو درس ورکی تربیت ورکی په خپل قرارګاو کې آلت سره څملوي هغه ویدسي خو پوره کې بیا راولېږي کوم چې بیگا هغه د هغه د سار همدغه سي نوي نوي تکتیکونه ورزده کې پوه هوښیار عاقل ځوانان په استوبو د پولیسو کې ځای په ځای چې ترغو پورې دوی وکول چې د دښمن راخنه قطع کې سره دولت په کار ده چې د خپل پولیس خپل امنیتي او کشفي ارګانونه د خوراکي لحاظه ښه خوراک هغه کې هر سار به دکتورین د متخصصین د کشف او خونسا د جرم دا ورته سار تدریس وسي سپورت ورباندې وسي یعنی داسې هغسې چې د دوی د لکه یو روباتي پولیس کو نه داسې د پولیسان هغه روانشناس وسي کې باید پولیس په پولیس تعلیم یافته وسي کې پولیس داسې نه چې هغه به سواد چیز ده نه یي چې لسار تر بیګا پر ودرګي بیګم پیرو کې سار هغه د خوب ستړي خو ته باندې هغه د غفلت د پولیس نه دښمن رخنه کوي پر اداره کې هغه دولتي اداري کې هغه اکادمیک صحه کې هغه تعلیمی صحه نو زما پیشنهاد دغه د سوال خو دوی دغه پنځم ماده خپل تجمن مکمل پاتې نو دغه زموږ پیشنهادونه دي دولت استخدام پکو کې د دولت وګونه خلاص وي او نور پیشنهادونه زیات چې نو تاسو وخت هم دی په دغه امید چې په افغانستان کې صلح راځي امنیت راځي
ډیر زیات مننه کوم کور ودان سي راځي مننه کوم قدرمنو دوستانو دا ود دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو په زور کې ازریګم تاسو ټول په لوی لاس پاره الله مو ملشي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغاشي بس
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومنې په کابل کې د پولی ټکنیک دی پانتون له لرغونتوب څخه خبري است.
پولی ټکنیک پانتون په 1940 کال کې د میزان په یوشتمه نیټه تعذابی کې خوره شو او د اول ځل لپاره په 1940 کال کې فعال شو.
یاد په پانتون مو له نږدې څخه لیدلې دی
ماحول خماحول دی امدی په خاطر چې مغزارم د مغزارم تیا د پاره او بل چې د درس لپاره ډیر خماحول دی پوری ټکنیک تقریبا
نن فهم دی اکل معلومات ترکو په فایل کې د پولی ټکنیک لرغونتوب ته تمکیګو بیا ارزښت روښانه وو له محصلینو او استادانو سره هم غږېدلی یو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د پولی تخنیک پوهنتون چې په پنځمه ناحیه کې جوړ دی، په 1942 کال د انسټیټیوټ په نوم خښته کېښودل شوه. د پولی تخنیک د پوهنتون ځمکه 306 تجربه ده. اته ودانۍ پکې جوړې دي، څلور نورې د رغېدلو په حالت کې دي. لیلیا، تامخوري، کتابتون، څېړنیز مرکز، ورزشي میدان، د پاکو رڼو اوبو فوارې، په ونو بوټو او بېلابېلو ګلانو شنه ویلې هغه څه دي چې د پولیټکنیک سیمې ته یې ځانګړي ښکلا وربخلې ده. د پولیټکنیک پوهنتون د لومړي ځل لپاره په 1951 کال فارغین ټولنې ته وړاندې کړل. د یاد پوهنتون محصلین په 1959 کال د ماسترۍ له پروګرام څخه هم برخمن شول. ورو ورو د زده کړې کچه تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې ورسېدله، دا چې په خپله پولیټکنیک څه معنا لري. د یاد پوهنتون له عمومي رئیس ډیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال څخه مو پوښتلي دي.
پولیټکنیک په حقیقت کې انګلیسي او حتی لاتیني کلمه ده. کله چې موږ تخنیک وایو هغه ټول ارتباط نیسي د انجینرۍ او د تخنیک سره، خو کله چې موږ پولیټکنیک وایو دا بیا جمع کیږي. د پدې معنی سره چې دلته څو انجینری او څو تخنیکی څانګې دي. په ځینو هیوادونو کې معنی نوم دی، صرف زموږ تفاوت پدې کې دی چې موږ د کابل پولیټکنیک پوهنتون دی. د کابل پولیټکنیک پوهنتون د نورو پوهنتونو د انجینری څانګو لپاره د مور حیثیت لري، ځکه دوی ټولو د ډیزاین نشأت کړی دی او اوس هم اکثریت مطلق استادان دي فارغین د پولیټکنیک دي.
لکه څنګه چې تیرو جګړو د هیواد هرې برخې ته زیان اړولی وو، همداسې د کابل پولیټکنیک پوهنتون هم ورنخوندي پاتې نه شو. استاد پوهنیار سکندر زدران وایي چې جګړې پولیټکنیک په کنډواله بدل کړی وو.
پولیټکنیک کاملا له منځه تللی و. حتی دلته د اول خط سنګر وو د مختلفو حزبو منځ کې، او پولیټکنیک په مکمل ډول کار وتلی وو. یعنی هر هغه کار چې تاسو تصور کولی شئ دلته ترسره کېده. د موقت حکومت د رامنځته کېدو څخه وروسته ورو ورو بیرته کومکونه راجلب شول پولیټکنیک ته، او دا مرحله په تدریجي ډول بیرته شروع شوه او تر ننه پورې دا ادامه لري.
په افغانستان کې انجینري تر ډېره حده د نارینه او پنځای ګڼل کېږي، ځکه له یوې خوا کار دروندی، له بله پلوه په ساحه کې ګرځېدل غواړي. د پولیټکنیک د پوهنتون د دوهم کال محصله روبینه احمدی په دې باور ده چې د میرمنو طرحې، فکر، خلاقیت او د یوې ودانۍ د جوړولو په اکله نظر ډیر مهم دی، نو ځکه یې د انجینری پوهنځی غوره کړ او اوس که څه هم ستونزې لري خو په ډیره مینه یې پر مخ وړي.
د موږ جامعه